السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سولې تاسو موږ غلا زده رادیو ری تر راتلونکو یو سات پرې د افغانستان او نړۍ پر ارتباط باندې بلا بل خبري مسایل راپورونه خبرونه مرکه اوریدلای سي زه قاسم سلام علیکم د ټکنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي د نن ورځې په خبرونه کې اومده مسله ده چې د افغانستان ولسی جرګه یې وربیا له حکومت څخه وغوښتل چې د بهرنی سیاست اساسي کرشه دي دوی ته ورولې شي څو تصویب کړي د دې ترڅنګ نور مسایل هم پرونه خبرونه کې درته لرو خو په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې د نن ورځې عمده خبرونه دا دي چې راپورونه وايي یو روسي الوتکه لڅ باندې 200 مسافر سره د مصر په سینای ټاپو وزمه کې لیدل ده د غرزاوري چې د امریکا د بهرنی چار وزیر جانکری نن قرغیزستان ته ورسی ټاکل سوی نو مړی په دغه څلور ورځنی سفر کې د منځنۍ آسیا له 15 هیوادونو لیدن وکړي د هر سبا وروسته واوري لمړی کورونی خبرونه لرو اجمل تورمانه وړاندې کوي
د افغانستان ولسی جرګې په جمهوریت ریاست کې د خپلواک اقتصادي مشاوریت د جوړولو لپاره د ولسمشر اشرف غنی تخنیکی فرمان رات کړ د بلخ ولایت دولتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو د پراخېدو او وسلوالو مخالفینو د فعالیت له امله اندېښمن دي او په کابل کې د فرانسویان روغتون د خپل پراختیايي کارونو په دوام د پاخو مرکزانو یا لویان لپاره د زړه د ناروغیو د درملنې څانګه پرانستله پښپړ خبر نو واوري د افغانستان ولسی جرګې په جمهوریت ریاست کې د یو خپلواک اقتصادي مشاوریت د جوړولو لپاره د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رات کړ دغه فرمان چې څومره د پخوا ولسی جرګې ته لیږل شو د جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې پرې رایګیری وشوه د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د وی په جمهوریت ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د جوړولو لپاره د افغانستان د جمهور رئیس فرمان رات شو تر دې د مخه د ولسی جرګې مشر غړو ته هواد اقتصادي وضعیت ته په پام سره د داشان تشکیلاتو رامنځته کول اړین نه ول بللی د بلخ ولایت د ولایتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو د پراخېدو او وسلوالو مخالفینو د فعالیت له امله اندېښمن دي د بلخ ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد ابراهیم خیراندیش ازادي رادیو ته ویلي چې په چمتال شولګرا دولت آباد کوشنده او زارې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه د پخوا په پرتله څو چنده زیات شوې دي خغلی خیراندیش وویل چې وسلوالو مخالفینو تر ډیره په یاد ولسوالۍ کې عام خلک او سیمه ایز پولیس په نخښه کړي په ورته وخت کې یو شمېر دغه ولسوالۍ د سیمه ایز پولیسو د ناسم چلند په اړه ویل شوې دي د یادو سیمو اوسیدونکو له دولت نه غواړي چې د دوی امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او په کابل کې د فرانسویانو روغتون د خپل پراختیايي کارونو په دوام د پخو مرکزانو یا لویان لپاره د ضرورت نارو وګړي د درملنې څنګه پرانستره د مشمول لپاره د فرانسوي روغتون چارواکي وایي چې په دغه نوي مرکز 1.1 میلیون ډالر لګر خغله او هر کال به د شاوخه 15500 د زړه ناروغانو د علاج وړتیا ولري په ورته وخت کې د افغانستان د امریکایي وزارت په دې باور دی چې په هیواد کې د نننه د داسې مرکز په جوړېدو سره به بهرنی هیوادونو ته د افغان ناروغانو تک کم شي دوی وایي د زړه هغه عملیاتونه چې په خوابه په نورو هیوادونو کې تر سره کېدل اوس په خپل په افغانستان کې شونې دي د یادونه د چوس محل ډیره افغان روحان د درمدن د پاره غونډي وخت پاکستان او یا هم هندستان ته سفر کوي دا ول تر دې محل د افغانستان کورنی خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه وره
راپورونه وی یو روسي الوتکه له چپاندې 200 مسافر سره د مصر په سینای ټاپو وزمکه الوتل ده مصری چارواکو ویلي چې دغه الوتکه له روس ته لاغه چې د شرم الشيخ له هوایي ډګر والوته له رادار او راکسوا د مصر د صدر اعظم شریف اسماعیل دفتر ویلي چې الوتکه په منځني سینای کې راولېدل ده د روسي د هوایي چلن ادارې وړاندې راپور ورکړی چې د دوی مسافرونکو الوتکه او راکسوې ده د دغه ادارې وایند سرګي از فولسکي تاس خبري اژانس ویلي چې د نوی راپورونه لمخې ای درېس وشل دوله مسافرونکو الوتکه له شرم الشيخ څخه د سنت پیټرسبرګ پر لار وچی لار دار او راکسو دوی وی په دې الوتنه کې 212 تنه مسافر او عمله سپارول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن قرغیزستان ته ورسید. ټاکل شوی نوموړی په دغه څلور ورځني سفر کې د منځنۍ اسیا له 50 هیوادونو لیدنه وکړي. نوموړی نن د بشکک په څنډو کې په ماناس هوایي ډګر کې کښته سو او د قرغیزستان د ولسمشر المازبیک اوتمبایوف او د هغې واد د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدو په نیت د پلازمینې په لور روان سو. کیری په پام کې لري د قرغیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له چارواکو سره د لیدنې پر مهال هغوی ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات په دوی یوازې پرېنږدي. د منځنۍ اسیا حکومتونه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه په تدریجي ډول د امریکایي سرتیرو په وتلو سره به په سیمه کې د امریکا لیوالتیا راکمه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشري حقونو د مدافعینو لخوا تر فشار لاندې دی چې په دغه سفر کې کوربه هیوادونو ته د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په اړه خبرداری ورکړي. هیومن رایټس واچ پرون ویل چې جان کیری باید د دغو هیوادونو مشرانو ته په زغرده ووایي چې د بې موجبه بندي کولو د بې موجبه بندي سوي کسانو خوشي کېدل د بشري حقونو د ملاتړو ډلو او خبريالانو د فعالیت ازادي او د بشري حقونو د اساسي شمنو ترسره کول د دوه اړخیزو روابطو د پیاوړتیا یوه مهمه برخه ده. خو امریکایي چارواکي وایي د دې ترڅنګ کې لیواله ده چې هغوی ودونو ته د امریکا د ملاتړ له اړخه هم ډاډ ورکړي. د رومانیا چارواکي وایي تیر شپه پایتخت بخارست کې په یو نایټ کلب کې چاودنې او اورلګیدنې لږته لږه شپږ کسان وژلي او اته اتیا تنه نورې ټپیان کړي دي. د رومانیا د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویل دا پیښه د بخارست په ښار کې په وروستیو لسیزو کې تر ټولو ناوړه پیښه ده. دغه نایټ کلب د پیښې پر مهال له خلکو ډک و. عیني شاهدان وایي د نایټ کلب دننه د اورلوبې چاودنې وسوي چې له امله یې د ودانۍ چت او ستنو اور واخیست. یو عیني شاهد د رویټرز خبري اژانس ویل چې د اور څخه د تیښې پر مهال یو شمېر کسان تر پښو لاندې سوه. د نړۍ مشران وایي د وینا پرونی غونډې کې د سوریې د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ سوی، خو د بشار الاسد د برخلیک په اړه اختلافات لا هم نه دي حل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سارو سره یې د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو په دوام موافقه کړې ده. بلخو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو موافقه وسوه. دغه راز د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ سیاست د ادارې مشرې فدریک موګیرینی وویل چې په دې موافقه وسوه چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو سیاسي پروسه پیل سي. د سوریې په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړو سوی ودونو ډیپلوماتانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. د ناروې یوې محکمې پرون دغلته یو کوردی ملا په 13 میاشتې بند محکوم کړ. د ملا چې نجم الدین فرج نومیږي د فبروري په میاشت کې مسلمانانو ته بلنه ورکړې وه چې هغه عراقي کوردی ووژني چې د قران پاک د سوځونې پر مهال یې خپل تصویرونه خپره کړي وه. نوموړي ویلي هر چا چې دغه کس ووژه انعام به ورکړل سي. د محکمې قاضي ویل شاید داسې کسان پیدا سي چې رښتیا هم د دې ملا بلنه ومني او قتل ترسره کړي. محکمې د نوموړي دا خبره پرونکې بللې چې د بیان د ازادۍ په توګه ترې دفاع کیدای. اوس دا نه 50 کلن کوردی مولا دوه دی وخت لري چې د دې هواد بل لوري محکمې ته مراجعه وکړي. د خبرونو پای
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ملازادې ریډیو واوریدل. د خبرونه د ازادې ریډیو په ویب پاڼه کې هم ستا ادرس دی azadiradio.com او هم azadiradio.org او وړاندې په خبرونه کې په دې خبرونه کې مو د سر راپور دا دی چې د افغانستان ولسی جرګې نن یې ور بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د بهرني سیاست اساسي کرښه دي جوړې او د تصویب لپاره دغه جرګې ته ور واستوي.
باز هم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته که تا این تصویب شود.
په دې اړه هڅه کوو په روانه خبرونه کې د یو کارپو نظر هم د ځان سره ولرو. د غره زوري چې په افغانستان کې د روسي د شکلتیا د څرنګوالي په اړه به هم په دې خبرونه کې تاسو بشپړ راپور وړاندې سي. که وختو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم ست په بهرنیو راپورونو کې اوري چې امریکا وايي په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه نیس پروګرامونه لرو. لمړی حقیقت څه دی او په دوهمه برخه کې د تاندې څنګ اونیس پروګرام دی. په دې خبرونه کې موضوع ده ده
نننه تاندې څنګ په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي. نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د زینو غونډې بې جرأت یا بې زړه یې؟
او پر درو بجو تر خبرونو وروسته د زیر اسمان کبودیا تر شنه اسمان لاندې خبرونه هم چې په ژوندۍ بڼه خبريږي مهیروي. راځو د خبرونې لمړی راپور ته. لکه څنګه چې مخکې د خبرونې د معرفي په برخه کې وویل چې نن د افغانستان ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې باندې ټینګار وکړ چې حکومت باید خپل بهرنی سیاست روښانه کړي او مسوده د تصویب لپاره دغه جرګې ته واسوي. نن تر ډېره پر دې ارتباط باندې بحثونه و. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین دغه غونډه څارلې ده او همدا شیبه را سره په استودیو کې دی. سین صاحب، نن که دقیقه نو وایس چې پر کوم نور مسائل باندې بحث وسو او که اوریدونکو ته په دې اړه جزئیات ورکړي.
بله سلام علي صاحب، ولسی جرګه وایي د افغانستان د بهرنی سیاست د اساسي کرخو نشتوالی د دې سبب شو چې د هیواد په اړه د بهرنیو مقاماتو د سرګندونو په برخه کې اقدامات ونه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د دوی د بیا بیا تاکید او غوښتنو سره سره حکومت دوی ته د بهرنی سیاست اساسي کرخې د تصویب لپاره نه دي سپارلې. تر اوسه د بیا هم تاکید وکړ چې حکومت د بهرنی سیاست اساسي کرخې جرګې ته واستوي. نو د ښاغلي رؤف ابراهیمی اواز به واورو.
بازم برای امروز مخاطب ما رئیس جمهور افغانستان هست که هرچی عاجل احترام به جایگاه داخلی و خارجی افغانستان در سطح ملل متحد بین المللی باید این قانون خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان به شورای ملی بفرسته که تا این تصویب شود.
دا انتقاد او غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ځینو پاکستانی چارواکو ویلي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت له روسیا نه د پوځي تجهیزاتو غوښتنه کړې ده. د جرګې غړي عبدالرحمن رحمان وویل حکومت باید د بهرنیو هیوادونو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. د ده غږ به هم واورو.
رقابت شرق و غرب رئیس صاحب محترم تمام جهان دیدگی است. در این رقابت روس و امریکا باز ببین که توان را کی میکشه، یا خو میرن پشت کارشان توان باز این ملت بیچاره میکشه که تعیین خطوط اساسی به مشوره ملت و نمایندگان ملت صورت بگیره.
د ولسی جرګې غړو دا هم وویل د امریکا سره توافق شته، امنیتی تړون ورسر لاسلیک شوه، او د یو بل هیواد نه به د مرستو غوښتل احتمالا د دې باعث شي چې د امریکا او د افغانستان ترمنځ به په اړیکو ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه یو امریکایي سناتور جان مکین ویلي چې څرنګه چې امریکا له افغانستان سره امنیتی تړون لري خو په هغه وخت کې د افغانستان ستونزې دومره زیاتې نه وې او دا تړون لاسلیک شو، خو اوس د افغانستان ستونزې زیاتې شوې ځکه چې داعش هم خپل فعالیتونه په افغانستان کې زیات کړي دي او هغه مرستې محدودې دي. نو افغانستان مجبور دی چې یو بل هیواد ته لاس وغځوي او مرستې ته وغواړي.
بله سین صاحب، تاسو به په دې اړه حکومت سره هم تماس نیولی، د حکومت ځواب څه دی د ولسي جرګې د دې غوښتنې په اړه باندې چې باید دوی په هغه اساسي کرښې د بهرني سیاست روښانه کړي ور وایستي، دوی څه ځواب درلود؟
بله سلام علي صاحب، څو شېبې مخکې موږ د افغانستان چارواکو سره خصوصا د بهرنیو چارو د وزارت له مقاماتو سره خبرې وکړې. دوی وویل چې د افغانستان د بهرني سیاست اساسي کرښې بشپړې شوې او په راتلونکي یوه یا دوه اونیو کې به ولسی جرګې ته وسپ چې بحث پرې وکړي او تصویب کړي.
بله کورودان خان محمد سیند د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند و چې به د ولسي جرګې د نن ورځې د غونډې په ارتباط باندې مشتاسه معلومات راکول. د دوی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسي جرګې نن یو بیا د حکومت څخه د غوښتنه وکړه چې باید د افغانستان د بهرني سیاست کرښې روښانه کړي او مسوده د تصویب لپاره به دغه جرګې ته ور واستوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
لکه څنګه چې مو مخکې په راپور کې واورېدل د افغانستان ولسی جرګې نن پر حکومت یو دغه انتقاد هم درلودی چې بهرنۍ سیاست روښانه نه دی، نو ځکه تړونونه له یو هیواد سره کوي خو مرستې له بل هیواد څخه غواړي. ظاهراً د دوی اشاره له روسیې څخه د افغان حکومت وروستۍ غوښتنه وه چې له دغه هیواد څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو ځینې سیمه ییز هیوادونه چې له هغې روسیا هم د اندیشمن کړي چې دا نوی به دوی ته هم ګواښ پیښ کړي. دغه هیواد اوس چمتو سوی چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي، لکه څنګه چې مخکې ویل او افغان حکومت هم د غوښتنه مخکې درلوده، او یا هم دا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. په دې اړه مې بشپړ راپور چمتو کړی، ستاسو پام ورته راړوم.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونو د بیلابیلو کړیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لویدیځ سره د دغه هیواد پخوانۍ سیالي ده، خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو وروستیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د دغه هیواد تر پولو هم ور ورسیږي. په ولسی جرګې کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی له ازادې رډیو سره په مرکه کې دې ټکی ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
ښاغلی سجادی وایي که روسیه وغواړي د افغانستان په جګړې کې ښکېل سي، نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ واوسي. دی وایي دا کار له یوې خوا د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړې کوي، او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بله دا چې کېدای سي دا کار افغانستان یو بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ډګر بدل کړي، هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري. د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په افغانستان کې د داعش را پیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره په خپله لاس په کار سي.
فکر کوم چې د افغانستان د پاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحله په نامه دی. فکر کوم چې یو نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسیدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان و، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته خدای مکړه د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولست دې پلوي کوي چې په اوسنی بې ثبات وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی آرز وایي نه یوازې خلک بلکې ان هغه کړی چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلي اوس له افغانستان سره د دغه هیواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکسي ازادي رډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخونی سی.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کومه مرسته چې د امریکا متحده ایالات یې کوي هغه د شیکاگو د کنفرانس پر اساس ده. ډیر روښانه کرښې دي چې هلته نه روسیه داخله دی سي او نه هم باید دا کار وکړي. دا یو ستراتیژیکه مرسته ده چې د نیابتي جګړې مخنیوی به وکړي.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي ښکېلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کړیو ترمنځ تود سوی دی، خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي ښکېلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې د غړیو راغونډېدو د دغه هیواد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حملې خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجنګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هیوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړی وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي؟
территория Афганистана может быть использована группировкой ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپا کو لخوا د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواک هیوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار وختل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري.
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل لخوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهور ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې دغه هیواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهور ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغانستان یو کشور مستقر و با اختیار.
افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د نورو هیوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې عام او تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې د امریکا په افغان ځواکونو شی اغیز لرلی شي. د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات کولای شي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنگ کې پیاوړي کړي.
د دې ترڅنګ د ولسمشر لمړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم او د افغانستان یو پارلماني پلاوی هم په ورستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څول تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د غیواد مرستي راجلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابله لپاره د سیمې اجماع را بلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نکړي نو د هیواد په یو بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد ووسی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دران اوریدونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو لزدې رادیو واوریدله. د خبرونه په سر کې مدار راپور درلودی چې نن د افغانستان ولسی جرګې د حکومت څخه د غوښتنه وکړه چې باید د افغانستان د بهرنی سیاست اساسي کرښې روښانه کړي او دوی د پاره د تصویب خاطر ورواستوي. پر همدې موضوع د بحث لپاره همدا شی بر سره د ټلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب سره دی. شریف صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. غواړم پوښتم چې ستاسو په نظر ولې حکومت نه دی توانیدلی په دومره موده کې دا کار وکړي، یعنی د افغانستان بهرنی سیاست روښانه کړي؟ آیا ستاسو په نظر دوی دا اراده نه لري کنه ستونزه کم بل ځای ده؟
د هر څه نه مخکې زه خپلې نیکې هیلې او سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم او خپلې غزواب ته راځم. د هغې مودې نه چې د ښاغلي کرزي صاحب حکومت وه، د هغې نه وروسته نوایي د ملي وحدت حکومت راغی. د یو کال په تېرېدو باندې موږ د بهرنۍ پالیسۍ په ارتباط، د بهرني سیاست په ارتباط باندې رښتیا هم داسې معلومې واضحې او په ډانګ پیلې سرې کرښې یا د ځینې عام تعریفونه نه درلودل. حتی دغه لیکې زموږ نوې معلومې همدا لامل و چې تر اوسه پورې اکثرا د بهرنۍ مداخلې په اساس باندې موږ ونه شوای کولای چې ضد او نقیض موقفونه او دریځونه مو درلودل. حکومت ونه شوای کولای چې یوه رښتینې افغانه پالیسي ولري د بهرني سیاست په ارتباط باندې او په هغې کې ټولې لیکې روښانه وي، د دوست او د دښمن رښتینی تعریف وجود ولري او د هغې په وړاندې یوه رښتینې اوږدمهاله پالیسي وجود ولري. همدا لامل و زه فکر کوم چې د بهرنیانو د کلکې مداخلې او د متضادې مداخلې په اساس باندې افغان حکومت په دې ونه توانید. دا چې اوس افغانان راستي شول او بیا هم زموږ ولسي جرګه دغسې یو شی غواړي او بالاخره په هېواد کې به دغسې لیکې ترسیم کړی شي او دوی ته به واستولی شي، د ولس استازي به په هغې باندې د خپل اتفاق یا د رد یا د اضافه کولو یا د حذف رایه ورکړي او بالاخره به دا ولس لپاره د ملي سیاست او بهرني سیاست په ارتباط مهمې لیکې وي. زه فکر کوم چې دا به یوه ډېره لویه لاسته راوړنه وي، لیکن تر اوسه پورې هم د شخص ځای دی چې دوی به پکې وتوانېږي او که به ونه توانېږي.
بله شریف صاحب، حکومت لپاره پر دې باندې تاکید وکړ چې خپل اساسي بهرني سیاست به روښانه کوي. بل اخره دا سیاست په 15 کړي یا حلقو کې هم تشریح کړي. فکر کوي هغه عمده زیان چې په افغانستان له دې اړخه ورته پیښ شوی دی، دا چې افغان حکومت ونه توانی د بهرني سیاست روښانه کړي، نو له کوم مشکلات سره افغان حکومت مخ دی؟
تر ټولو خطرناکه پایله چې موږ په دغه ډیپلوماسۍ کې ورسره مخامخ یو، هغه دا ده چې هیڅ هیواد زموږ سره د اوږدمهال استراتیژۍ، اوږدمهال همکارۍ، اوږدمهالو اړیکو په ارتباط باندې زړه نه ښه کوي. تر اوسه پورې افغانستان د ځینو هیوادونو سره چې حتی ستراتیژیک تړونونه لري د مقابل لوري سره، د هغه هیواد سره چې د هغوی د پالیسۍ په خلاف دی په افغانستان کې، د هغوی سره اړیکې په داسې شکل باندې پالل کېږي چې نه لومړی هیواد خوشحاله وي او نه هم دوهم هیواد. یعنی موږ په داسې یو حالت کې قرار لرو چې نه مو یو طرف په اصطلاح د افغانستان د خواخوږۍ او د افغانستان سره د نږدېوالي ته راوستی دی، او نه مو دوهم طرف، ځکه دوهم طرف مو همیش په دې متهمه چې د لومړي طرف سره موږ ملګري یو، او کله چې دوهم طرف ته نږدې کېږو نو لومړی طرف هم په دې باندې زړه نه ښه کوي او خوشحاله نه وي چې افغانستان د هغه د مقابل پالیسۍ سره نږدې وي. موږ تر اوسه پورې په دې کې نه یو کامیاب شوي چې د خپل هېواد او د خپلې ډیپلوماسۍ لپاره داسې جهاد، داسې لوری غوره کړو چې هغه د ولس د وضعیت سره، د ولس د غوښتنې سره او د افغانستان د سیاسي ځایګایي او ډیپلوماتیک اړیکو سره اړخ ولګولی شي.
بلی، دا یو بل مسله شریف صاحب، یعنی یو خدای داخلي اړخ دی چې خپل حکومت و نتواني دی چې دغه سیاست روشانه کړي، بل اخره یو ځانګړی مسوده رامنځته کړي چې ولسی جرګه تصویب کړي. فکر کوي د بهرنیانو د خوا دلته څه مداخله وي؟ مخکې تاسو مرته اشاره وکړې نه خو یې څه خندونه په دې پروسه کې را جوړول او په دې کې به د خوې ګټې څه وي فکر کوي؟
په دې ارتباط باندې د لویو هیوادونو نیولې تر سیمه ییزو هیوادونو پورې د خپلو ستراتیژیکو ګټو لپاره، د خپلو اوږدمهالو پلانونو لپاره په افغانستان کې د یو آرام رښتینی چلیدونکي سیاست، یوې واقعي پالیسۍ او هغه هم چې د ولس ملاتړ ورسره وي دوی نه غوښتونکي. او زه فکر کوم د افغان حکومت چارواکو هم پوره تجربه نه درلوده په دې ارتباط باندې، په ځینو حالاتو کې حتی ونه غوښتل چې د خپلو لویو بادارانو د خفه کولو په خاطر باندې یا د هغوی د ناراضه کولو په خاطر باندې دوی یو داسې پالیسي ولري یا داسې مسوده ترتیب کړی شي او بالاخره دې ترتیب ته ورسولی شي چې هغه د افغانانو ګټې وساتي، هغه د افغانانو اولویتونه په نظر کې ونیسي. زه فکر کوم تر زیاته بریده پورې دغه عوامل وو چې د دې سبب شول چې موږ یو دغسې ملي مسوده ونه لرو او هغه د خپل ټول قانوني او تشریعي مراحل هم طی نه کړی شي. نو پایله کې افغانستان د دغسې یو حالت سره مخ دی چې هر څه زموږ په مقطعي سیاست دی او یوازې د یو څه وخت لپاره وي او زیات سره وخت یو ثلاثیه درجه مکمل تذیر شي.
بله، کورونان شریف صاحب د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف و چې د افغانستان د ولسي جرګې د غوښتنې په ارتباط را سره باس کول چې به دوی له حکومت څخه غواړي چې باید افغانستان د بهرني سیاست په مساوبه ترتیب کړي او د تصویب لپاره ژر تر ژره دغه جرګې ته ولېږي. اوس به هم د ته پام وکړو چې د کابل چاپ ورځپاڼو په نننۍ غونډې کې پر کوم مطالبه باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. دغه ورځپاڼو ته د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د تخار د درقد ولسوالۍ سقوط او د لوی جرګې د جوړېدو په اړه پیدا شوو اوازو او اړتیا او تازانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د درقد له سقوط او په شمال کې له موجوده ناامنۍ سره د وسلوالو طالبانو د ګواښ لمن تاجکستان او ترکمنستان ته هم رسیږي. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه هیڅ خبرګون نه ښودل کیږي او د یوې ولسوالۍ سقوط هم اوس خلکو ته عادي شوی دی. د سر مقالې لیکوال ویلي په شمالي ولایتونو او د تاجکستان او ترکمنستان سرحد ته نږدې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه په داسې حال کې زیات شوي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمېر چارواکو په هغو هیوادونو کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه ښودلې وه. سرخط ورځپاڼې به په خپله سر مقاله کې لیکلي چې طالبانو سږ کال ډیره هڅه وکړه چې د جګړې له لارې امتیاز ترلاسه کړي، خو د سر مقاله لیکونکي په باور ډیر تلفات ولیدل او اوس پاکستان بیا ورته وایي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینی. په سر مقاله کې راغلي پاکستان غواړي د سولې د خبرو په بیا ګرمولو سره افغان حکومت مصروف کړي. د ورځپاڼې په باور سګنۍ جګړې امنیتي ځواکونو ته هم ډیره مرګ ژوبله واړوله او لامل یې دا و چې وسلوالو مخالفینو غوښتل سږ کال خپل وروستی زور وازمویي او ځان ثابت کړي. پرویز مشرف هم د پاکستان له ناوړې پالیسۍ پرده پورته کړه. دا د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې سرلیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې د پاکستان کودتایي ولسمشر پرویز مشرف اسامه بن لادن طالبان او حقانی شبکه خپل اتلان بللي او د ورځپاڼې په باور دا په دې معنی ده چې مشرف په غیر ارادي ډول د خپل هیواد رازونه افشا کړي دي. په سر مقاله کې راغلي جالبه دا ده چې نړۍ او سیمه د پاکستان په ناغړۍ پوهیږي خو هیڅوک هم نه ورته وایي چې ولې له تروریزم څخه ملاتړ کوي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې چې آیا د حکومت د نیم بند مشروعیت تر پوښتنې لاندې ځي. په سر مقاله کې راغلي چې د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا ویلي چې د ملي وحدت حکومت له موافقې سره سم باید لویه جرګه راوغوښتل شي. د سر مقالې لیکوال ویلي په اوسنیو شرایطو کې د لویه جرګې جوړېدو ته زمینه نه ده برابره او فکر نه کوي چې حکومت هم داسې یو اقدام وکړي.
تاسې زموږ شخ لازادي رادیو خبري چې د افغانستان په ستر شهرونو کې د افم په سلا شهر 15 په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي چپو خبرونه لري. دوستانو، امریکا وایي په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه د غیوا تاسوي، خو معمولیت به یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنگ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. په عین وخت کې واشنگتن او مسکو پرون په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په اړه د نړیوالو خبرو په پای کې په ملګرو ملتونو شاخو کړ چې د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره نوي زیارونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو، خو د وخت کمال لامل نسو کولای خبرې کړو. که چیرې تاسو غواړئ د دې جزئیات مطالعه کړئ نو د ازادي رادیو په پاڼه کې ستاسو ادرس دی azadiradio.com. او اوس ساعت 2:30 بجې سولې ور بیا لاند خبرونه لرو. اجمل تورمانه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګې په جمهوری ریاست کې د خپلواک اقتصادي مشاوریت جوړولو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان رات کړ. د بلخ ولایت د ولایتي شورا چارواکي په دغه ولایت کې د نامنیو د پراخېدو او وسلوالو مخالفینو د فعالیت له امله اندېښمن دي. په کابل کې د فرانسویانو روغتون د خپل پراختیايي کارونو په دوام د پاخو مرکزانو یا لویان لپاره د زړه ناروغۍ او د درملنې څانګه پرانستله. د ناروې محکمې پرون د غلطي او کوردی ملا په 13 میاشتې باندې محکوم کړ. د نړۍ مشان وای دی ویانا پرونې غونډه کې د سوریې د څلو نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ شوه، خو د بشار الاسد د برخلیک پاړه اختلافات حل شوي نه دي. او د رومانیا چارواکي وای تیر په پایتخت بخارس کې په یو نایټ کلب چاودنې او لګیدنې کې لږ تر لږه 25 کسان وژلي او اته اتیا تنه نورې ټپیان کړي دي.
تاسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې دروان کال په 1/2 کې د تیر کال د همدې مودې په پرتلا د دغه وزارت اواید 15% لوړ شوی دی. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې په ګمرکونو او نورو برخو کې د مالیه پراټولولو سره د دغه وزارت اواید زیات شوی دی. شاغلی عبدالرحیم زی وایي چې راټول شوی اواید به په هغو برخو کې مصرف شي چې اړتیا ورته زیاته لیدل کیږي. د بلخ ولایت د سوداګری او صنایعو خونو چارواکي له دولت څخه غواړي چې د تیلو د خامو موادو تعرفې د کم کړي ترڅو په بلخ ولایت کې د تیلو شپږ تصفیه خانې بیرته فعال شي. د دغه ولایت د سوداګری او صنایعو خونو عامل مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته ویل چې په بلخ ولایت کې د تیلو د تصفیه شپږ کارخانې شاوخوا دوه کاله مخکې وټړل شوې چې له امله زرګونه کسان اوزګار اسول. شاغلی قاسمی زیاته کړه چې په بلخ ولایت کې د تیلو تصفیه خانې د اتیا تیلو 0.5 ډیزلو د تولید له امله وټړل شوې. قاسمی وایي چې اوس مهال همدا تیل له بهر څخه راوړدیږي چې اخیستونکو ته په لوړه بیه هم تمامیږي. د کندهار د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د نویو پانګونو لپاره صنعتي پارکونه نشته. د کندهار د صنعتکارانو ټولنې مشر وایي چې دولت یې د نویو پانګونو لپاره صنعتي پارکونه جوړ او د موجوده فابریکو لپاره د 24 ساعته برېښنا برابر کړي ترڅو د تولیداتو کچل ورسی.
دغه یو مازله د زموږ لپاره چې خریدي تولیدات په دومره لوړ پیمانه باندې د ملک راځي چې د نرخ رقابت کې نو دا خپل یو چالش دی. نه غواړي صنعتکاران
شاغلی مشکانی وایي چې د صنعتکارانو د قانون د نه موجودیت له امله دوی د بهرنیو وارد شوي مالونو سره رقابت نسي کولی. او نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 5 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 50 پوله، زر پاکستانی کلدار 410 افغانۍ او زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پوله.
د دې مهال اقتصادي خبرونه مولا نجیب زمان څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو د خبرونی په پاته برخه کې دوی خبرونی لرو. لمړی د حقیقت صدې خبرونه ده او ورپسې د تاندې څنګه یونیس پروګرام له یاده مباسي.
حقیقت صدې لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبري.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې مرستيال عبدالولي مدقیق صاحب داونی ملمدی لکه څنګه چې تاسو په جریان کې سي په روسي کې د ازادي رادیو تود غرض زین نور ادارو ته یو لیک یا ایمیل راغلی دی چې په هغه کې د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په ساته باندې د ځین مشکلاتو یادونه شوې ده. په لومړي سر کې غواړم په دې اړه تاسو ځواب لرم چې تر کوم هدف پر تاسو د مشکلات تاییدوي او تاسو ځواب د ایمیل ته څه دی؟
ډیر مننه. زه په لومړي سر کې خدای ایمیل زه په دې کې شک لرم چې دا به د حقیقت ولري. کاملا کوم سانس په هغه کې ویل شوی دی، یعنی تر ډیرې هدف پورې ګرد درواغ دی
مجموع کې، یعنی که راسو دا هغه مشکلات دي چې همیشه خلک یادوي او په دې اړه شکایتونه موجود دي. هغه دا دی چې دغه اداره یا د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې ده لکه څنګه چې لازم او دوی په خپل کارونه کې موافقه نه دي، مثلا کوم مشکلات چې فلن په کابل کې کابل اند نمونه په شکل غواړم یاد کوم چې د روستر بلې مثلا د هوا حالات تاسو ویني چې خرابې شو، ځینې مشکلات د ناسم چاپریال لاړخه صحیح مشکلات هم رامنځته شوي دي. فکر کوي تاسو څنګه بریالي وي په خپل کارونه کې؟ څه څه عمده لاسته راوړنې لري تاسو په دې څو کلونو کې چې تاسو اداره رامنځته شوي ده؟
د چاپریال په اساس کې ګومان کوم کوم کارونه چې د چاپریال ساتنې د ادارې لخوا تر سره شوي دي، دا کچیر لدینه مکسترګې پټې کو د بجفاوي دی. اولین د ستور ګورې تاسو هیوادوال بم دي شاهد وي دي، ما دا خبره به مسره تایید کی چې تاسو د افغانستان په د تاریخ کې د چاپریال لپاره یو دولتي مسولې اداره نه درلوده، اوس دا اداره لري. تاسو په تاریخ کې د افغانستان د چاپریال لپاره یو قانون او هغه ډیر جامع او مدرن قانون وي تاسو نه درلود، اوس دا قانون لري. یعنی هغه حقوقي بستر او د پالیسی بستر او نهادي بستر کاملا په ډیر ښه شکل باندې منځته راغلی. ولی دا د دې معنا نه لري چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپل کارونه سل په سلو کې ترسره کړي. دغه انتقاد چې زموږ هیوادوالو کې د هیوادوالو حق ده، او دا انتقاد د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رهبری هیئت خپل هم لري په ځان باندې او په اداره باندې چې موږ تر اوسه پورې کوم ظرفیت ته سه اړه لرو، هغه ظرفیت تر اوسه نه رسیدلی. ولی تر نهایی هدف پورې کوم کار چې موږ تر سره کړی ده، زه خپل شخصا نه منځیدې سې د ادارې ته منسوب یم. که چیرې زه یو دقه فکر وکم د عادي افغان په صفت باندې کارونه ډیر زیات تر سره شوي دي.
مثلا که تاسو د یو عمده مثال ورکړئ، پرته له دې چې مثال دغه اداره پخوانه و وسره مسته سوي ده، کوم عمده لاسته راوړنه د چاپیریال ساتنې
موږ په مختلفو برخو کې کار کوو. ډیر عمده برخه چې موږ کار پکې کوو د چاپیریال د اثراتو ارزونه برخه ده، په انګلیسي کې ورته وایي انوایرنمنټل امپاکټ اسسمنت او سستینبل ډیولپمنت. د اقلیم په بدلون کې کار کوو، د طبیعي میراثونو په ساتلو کې کار کوو، په عامه پوهاوي کې کار کوو، په قوانینو او حقوقو کې کار کوو، په هر یو کې موږ د لاسته راوړنه لرو. لاندې جمله کې قدرته هم کوم مزل یا کوم واټن چې موږ د ادارې له ایجاد نه تر اوسه پورې تای کړی ده او هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو، د په نورمالو ملکو کې په نورمال حالت کې حداقل تر اتلس یا شلو کرو پورې وخت نیولې ده. ولی خوشبختانه د خوښۍ زیاده ده موږ په افغانستان کې په وو کلو په اتو کلو کې ورتوانېدلو سي د اتلسو کلو منزل وي د یو لاسته راوړنه ده.
که څنګه څه خپل د فعالیتو په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو اجرایی مرجع یاست که نه فقط تاسو د نورو ادارو سره په همغږۍ کارونه مخته وړئ او قانون جوړونکی بنسټ یاست، که په دې اړه معلومات راکړئ؟
ګورئ، ګمان کوم دغه مسله ډیره واضح ده. د چاپیریال ساتنې اداره د قانون په اساس باندې مخته، د چاپیریال د ساتنې قانون سه هغه وو فعلا نافذ ده، دغه قانون په اساس موږ خپل کار او فعالیت مخته بیایو. په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې د ادارې وظایف به کوم کوم وي. د کڅنګ ستا اشاره ورته کړه، یو وظیفه دا ده چې تاسو د دې ادارې مسولیت د پالیسی او د حقوقي بنسټ او چارچوب او چوکاټ جوړول دي د یو وظیفه د چاپیریال لپاره د همغږي کول او مسولیت زموږ د ادارې ده د همغږي کول هم د دولتي ادارو په منځ کې هاو او هم د دولتي چوکاټ نه بهر د غیر دولت دی اداراتو په منځ کې د مدني ټولنو په منځ کې او د عامه خلکو په منځ کې یو هماهنګي مستراوړل ترغو په ګډه باندې کارو کړي چاپیریالي مسالو لپاره ولې دلیل دا ده چې چاپیریال په مجموع کې ټول انسانان تخریبي یو ادارې نه تخریبي ولې په دې مسله کې چې ټول سهم لري په تخریب کې نو باید په ګډه باندې کار مرته وشي دا دومره مسله د دې سره په خوا کې موږ د نړیوالو مسایلو او هغه کوم روابط سي دي او اړیکو لپاره مسولیت لرو سره موږ همدغه مسولیت او کار د دې ادارې په غاړه باندې پروت هغه د چاپیریال پیسې کې نظارت او تفتیش مسایل دغه نظارت او تفتیش دقیقا موږ ته یو مقدار اجرایی مسولیت هم راکړي په نظارت او تفتیش کې چون تاسو کله سي نظارت او تفتیش کوي باید تاسو یو څه ولرئ دغه لپاره یو حقوقي بستر باید موجود وي چې تاسو تر هغه نظارت تفتیش وکړئ که چیرې تاسو هغه حقوقي بنسټ ونه لرئ کوم نظارت او تفتیش چې د چاپیریال پیسې کې کوي هغه به ناکام وي هغه خلکو کې ستونزې راولاړي یعنی دغه آباد دي مسلې ډېر زیات وسی دي نو د دې لپاره موږ ډېر زیات وخت د موږ وخت سره د حقوقي بستر ورته جوړ کوو اوس بستر جوړ ده اوس موږ د نظارت او تفتیش ټیمونه هر ورځ د کابل په ښار کې او په ولایتو کې اخته دي لګیا دي ولې هغه توقع چې زموږ هیوادوال لري په رښتیا هم زیم تاییدوم په مجموع کې دغه توقع
دقیقا همدې مورته زم راتلم جناب مدقیق صاحب چې یعنی ورځ سر بلې لیدل کې چې باوجود دي چې د ریپ د چاپریال ساتنې یا د چاپریال د پاک ساتنې پیسې کې مسولیت لري ولې بیا هم مثلا کلانټ مثال د کابل راوړو چې د دلته د کثافاتو اندازه ورستل بلې زیاتېږي تم د خلکو داده چې باید د ورستل بلې کم سي د مشکلات زمنان مثلا د کابل په شاوخوا کې لیدل کېږي چې د خشتې د پخول لپاره ځینې کورې موجود دي چې د متخصصینو او د خلکو په باور چې د کابل هوا ته ډېر زیات مشکلات موجود کړی دي یعنی ولې دا مشکلات لا هم تر اوسه خپل حال پاتې دي باوجود د دې چې په تقریبا لس کال کې چې د چاپیریال ساتنې اداره رامنځته شوه او زمنن تاسو په همغږي سره د نورو ادارو سره هم کار کوي نظارت کوي ولې د خاص پرمختګ نه لیدل کېږي په دې سکه
کاملا دا زه تاییدوم از موږ هیوادوال پر ځای دی په دې سکه ولې په ډیره ښه اشاره ورته کړی کابل خار د مثال راوړ ولې کابل په مجبور کې افغانستان نه ده کابل پایتخت باید موږ ډیر پاک او ډیر نظیف او ډیر ښایسته پایتخت لکه
ولې مشکلات زیاتې په دې شرط
ولې ستونزې ډیرې دي اولین علت دا ده چې د کابل په ښار کې د نفوسو تراکم زیات نفوس زیات سول هر څوک غواړي په کابل کې ژوند وکړي دلایل ډیر واضح دي اول دلیل امنیتي وضعیت خلک مجبور دي کابل ته راغلي دي کله چې تاسو په یو چاپیریال کې په یو محیط کې د نفوسو ګڼوالی ګورئ تراکم د نفوسو ګورئ اغه په طبي شکل باندې چاپیریالیستونز لزان سره لري د کابل په ښار کې د کثافات مدیریت و ډیر غټه ستونزه ده پروس کال د ستونزه دومره نه وسکل ډیره ده د دې سره په څنګه کې ادارات په دې کې کارم کوي د ته توجه هم کوي ولی ستونزه لا هم په ځای کې ده ستونزه په دې کې ده د کابل ښاروالي نه توانیږي چې دغه په دغه ورځو کې دغه جامد کثافات د ښار نه په منظم شکل باندې انتقال کی علت یې ما پوښتنه کړې دا د سیوی تیل نه لري د خپل وسایلو لپاره تیل نه لري کوم قرارداد چې دوی باید د تیلو لپاره کړی ویل خصوصي سکتور سره یا دولتي سکتور سره هغه قرارداد باید خپل قانوني مراحل طی کړي او د لپاره د دولت د تدارکاتو ملي کمیټې د ترکمه ځای پورې ماته معلومات راکړي د قرارداد الته تللی ترغه لغه ځای نه خلاصوي نو دوی تیل نشي لاستراوړلې سي ترغه ټول په 100% ظرفیت باندې دوی خپل کار باندې شروع کړي الته دا شایده یعنی دغه انتقاد خلکو زمنم ولې انتقاد کړي چې چاپیریال ساتنې ادارې ته متوجي وي بیا په دې سکه د نشم منلې د په خاطر سي دغه عملی او تطبیقي کار ارتباط لري د کابل په ښاروالي پورې ولې مجموع کې که بیا هم تیل متاسه کابل ښاروالي ته ورکي هر څومره سره ورکي دغه بشري ظرفیت د کابل د ښاروالي تشکیل دومره نه ده چې د ورځې د مثال په ډول باندې ګومان کوم دوی د موږ په کابل کې 8000 ټنه جامد کثافات تولیدیږي 8000 ټنه د کابل ښاروالي د دې توان لري چې تر 5000 ټنه پورې یا 6000 ټنه پورې د کابل نه په غفول ظرفیت فول کپاسټي باندې انتقال کی هر ورځ 2000 ټنه لیوی ورځ نه بلې ته پاتې کیږي لبلې نه بلې ته پاتې کیږي دلته اوس د اړینه کیږي چې دولتي د دولت هغه لوړ پوړي چارواکي د مسلې ته جدي توجه وکړي.
تاسو دا مسایل مطرح کړي
دي بالکل څو څو ځله مطرح کړي دي په وار وار مطرح کړي دي. ولې تاسو د ملیاد مباسي چې موږ په یو کامل ثبات کې ژوند نه لرو په افغانستان کې دا لومړیتوبونه فرق کوي او هفته تر هفته فرق کوي میاشت تر میاشت فرق کوي حتی ورځ تر ورځ فرق کوي. اوس موږ په مجموع کې دولت لپاره لومړیتوب امنیت ده چې موږ باید امنیت راولو. ولې بیرته راځم د چاپیریال ساتنې په حصه کې ګمان کوم هغه کوم کارونه که چیرې مقایسوي شکل باندې موږ خبره کوو موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو.
بلې د همدې مسلې په ارتباط باندې غواړم وپوښتم چې تاسو د خپلې ادارې د کړنو څخه څو فیصده تاسو راضي یاست؟
په مجموع کې په فیصدي شکل باندې به ډېره مشکله یي چې زه ووایم څو فیصده راضي. ولې د ادارې کار په مقایسوي شکل باندې زه ووایم مقایسه یې کمه له تقریبا له اوو اتو کلونو مخکې چې ادارې پکم حد کې وو تر اوس پکم حد کې ده تقریبا موږ خپل کارونه د اویا تر اتیا فیصد پورې مخته بولي.
کبیا هم راسو هم دغه وروستي مورد دی دغه ایمیل ته چې په کوم رسنۍ او نورو ادارو ته ورغلی دی په دې کې دقیقا ځین مورد یاد سوی دي لکه دا چې اداري مسؤولین مثلا خپل رئیس یا اداري مسؤول دا کسان البته د ایمیل پر اساس باندې د خلکو د انتقادو پر بنا باندې چې دوی موجود نه وي په اداره کې زمنان ځینې خیشخوری کېږي یا مثلا د استخدام پروسه پر اساس د روابطو ولاړه ده. زمنان وایي چې مثلا د دفتر د کرایې پیسې کې په لوړ اندازه پیسې مصرفېږي ستاسو ځواب دی مثال ته څه دی؟
زه د کاملا ردوم دا خبرې. زه د کوم موارد شخصي دي په خپل حصه کې مسؤلیت لرم باید خبرې وکم د نورو پیسې کې حق نه لرم چې د هغوی پیسې کې خبرې وکم. په مجموع کې دا خبرې ګرده ردوم. دا خبرې کړی داسې د ادارې رهبري حیات موجود نه وي موجود دی همیش. ولې دغه جلسات کله کله دومره زیاتیږي چې ته نشې کولی چې په متواتر شکل دایمي په خپله شعبه کې کینې. ولې کارونه په اداره کې وروسته نه دي پاته
هر ورځ مشکلات څنګه دي
وظیفه ته راځي؟ زه خپله هر ورځ په وظیفه کې مسلکي موین هر ورځ په وظیفه کې د استخدام پیسې کې به ښه خبر داوي چې تاسو دا پوښتنه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د پوښتنه وکړي. زموږ په اداره کې استخدام په ډیر شفاف ډول باندې ترسره کیږي. البته د کمیسیون سمه مخکې یادونه وکړه د اداري اصلاحاتو کمیسیون له طرفه استخدام منستر تر سره کیږي لوینه پښتنه وکي چې آیا د شفاف ده کنه ده. زه ما سه کوم تر کومه هدا پورې پښتنه کړې ده یوې راضی دي.
یعنی د روسي سوال په توګه کپلان درته به ځواب راکړي چې تاسو دا کاملا ردوي چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې قطعا هیڅ نو فساد نشته.
زه په صراحت سره دا خبره کوم چې د چاپیریال ساتنې په ملي اداره کې هیڅ نو فساد وجود نه لري.
ډېر زیاته مننه
تاسو ته.
چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق صاحب ډېره مننه کوم چې موږ ته د مرکې فرصت راکړ.
تاسو هم ډېره مننه کوم.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. نننه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي؟ نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کدا د جینو غوندې بې جرأت یا بې زړه یې؟
نو کله چې زه دریس خواته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم. بیخي اواز مې ټول لړزیده او رپیدلم ټول.
کوم کاغذ بچې دوی په لاس کې وو دومره لړزا به دوی واخیستل چې کاغذ بندش کورېدلو غونډه به خراب کړله.
نو دوستانو که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یې نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ. زه نورګل شفق یم. مال ملګرو د روان شناسانو له نظره بې جرأتي یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوب راپیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی یې، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي یا په عامه اصطلاح زړور شي، خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره را سره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک و.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زموږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، ثنای ختم و، نو ما ته داسې غوښتنه را نه وکړه چې ته به یو شعر وایو یو ترانه وایو. ما ته له سید او به وایم او ما به بې زګنلې او ما ته نو ویل چې زه حتمن پورته کوم ته به یو څه وایې. څو نفر راپسېرا چې هله زرکه وستانو مې واخیسته. نو کله چې زه دریس خوا ته ودرېدلم واقعیت ډېر خلک مو سپینګیري و، مخور خلک و، ډېر بې جرأته شوم. بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک و، داسې حالت و چې بیخي اواز مې ټول لړزېده او رپېدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جرأته و خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپله خبره کوي.
زه بهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم نو هر څه داسې راته بل ډول و، یو شی به مې زده و هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به وایو چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري و پخپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړل.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلل نو کله چې موږ کوم سیمینار په صنف کې وړاندې کولو، یعنی موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې تر اغېز لاندې براتللو او خپل جرأت مو له لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ خپل ټولګیوالو سره بلد شولو نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنې کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې و دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ به نسکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
ملګرو دوه پیغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بې جرأته دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کمه مطالعه د بې جرأتۍ سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه به ترمنځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه یوه خو د محیط چاپېریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو هغې هغه وخت کې سمه جرأت ترلاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم بعد نه پوهېږم که زه احساسه جرأت ترلاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا مې زده نه وي، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنې تاثیر لاندې زما په زیاتره وختو کې جرأت نسم کولای سي، یعنې لاس مې پورته کم یا هغه سوال ته جواب ورکم. زیاتره وختو کې مې زده مې نسم کولای، دغه یعنې په اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو زبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
په ډېر ځای کې داسې خبر راغلی. ما په خپل ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بېرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کې کتل یو بل ملګري به وویل ما خبره وکړه. ما به وروسته ارمان کوله چې کاش دا خبره ما کړې، ځکه ما خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوایم او را باندې تېره شوې دي.
دوستانو، ځکه خو ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړې جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړې نو هیڅکله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه وېرېږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودي باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مې ورکړل، کومک مې ورسره وکړ. یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نشو پیدا کولی له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو. او وایو چې ښه هغه پلانای وخت داسې مشکل پېښ سه څه مې وکړه څنګه ته بریالی راووتم دا مونږ نه کوو بل مونږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو ډېر ځله ما دا په زغرده خپلو مسئولینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه ځکه چې اشتباه تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار ښیي هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي هغوی نه هېڅ اشتباه نه ترسره کیږي
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یوه عالم نظر راسره شریکوي
براین ټریسي چې یو امریکایي لیکوال دی وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري مثلا د چاپ وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی خبرې نشي کولی هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اورېدونکي یا مخاطبین د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري وایي دا کامل د مغز نه وباسئ هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ کله وایي چې د شپې ویده کیږئ یا سهار وختي راجېږئ وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې تصور کوئ چې زه د پلان کې ځای کې ولاړ یم په سټیج څومره ښې خبرې کوم اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلی دي زما هره خیال پردازی دا وی د انسان ناخداګا زمیر چې دی د ته وی حقيقي قصه او دغه مجازي قصه وی د هیڅ فرق نه لري نو کله وی چې دغه کار وکړی د هغه څه دی چې د تاسو جرأت په لوړې دی شي او تر ټولو ډیر مهمه خبره ده وی کغاړي چې جرأت مو زیات شي هر ځای ته چتلای کټولګي ته ځای ک میټینګ ته ځای ک لوی ناشې ته ځای حتمان وی د چمتووالي سره لاړ شي نو چمتووالي وی تاسو په بریالیتوب کې تر اویا سلنه پورې تاثیر لري
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري د ځوانانو په بیجور اته یا بیزړتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي دوستانو دا خبره د کابل پوهنتون محصله لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونې یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي
د جرأت لوړول کې مخصوصا د کورنۍ هم برخشته ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کې سوک چې دا وکاو دا مکاو ته نه پويږي دا غلط وکه می کاوه چې غلط نه کې غلط مو کې ودی کې مقصد ماشوم یعنی ډیر اصولي او ډیر قاعده په وځه کې زه پويګم کلام چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډیر غټ مسالې چې هغه یو ډیر غټ قسم نشه الاول زی الاول شم اول کډی مم دی
اکمل د کاپی ساده ملګرو دی بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپل ملګرو او اولادونو ملنډي وهي او د هغوی زړه ورماتوي
زمون ماشومان تر دوړکتوب نه جرأت نه لري یعنی هغه جرأت لري اخسل شوې د کورنۍ لوخاتنه نو هغه ماشوم ک په ما وړکتوب کې د سیزان سره فکر لري چې زه په غوړم په راتلونکي کې یا وزیر او یا والی او یا یو مقام واخلم چې خو مقامي بس هغه ک خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وای نو بس هغه پرې رښخن وای زکه چې هغه وای چې بس دې مقام ته رسیدل ډیر سخت ده یا ته د زمون ځوانان مون ملګری چې بس یو شی وای چې یا رضا کار کوم بس پرې نو ټول خاندو هغه څوک چې سره ګرځي هغه چا سره چې ژوند کې بای زدي کیږي چې دا غي خبري دا د مغه خپل کوم هدف چې لري هغه ته به اعتماد کی مونږ باید د سیو کو چې که سو غوړي چې او کارو کې هغه تشویق کو ترسي چې هغه ورته کو نو مرسيږي خو هغه زړه خو خوشاله چې بس زدا کار شم کولای
خغل عظیمی له کورنۍ هیله کوي چې خپل ماشومان ته د ایديال نه ټاکي بلکې هغه دې پریک دي چې په خپل ځان ته ایديال وټاکي او لځوانانو غوړي چې د خپل ایديال موقف ته د رسیدو په هڅه کې دي د هغه د خو کولو پر ځای د هغه د کامیابی رازونه پیدا کړی
یغه انسان چې بیبار ده یو ډول ریسک منون کیندا تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهور تجاران هغه دي چې ډار منلای د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې منلای ریسک منلای او پیور دنګلی دي هغه انسانان چې بزن باور نه لري هغه څنګه کوي چې بزن باور پیدا کړي چې ته قرار ناشې او وایې چې بابا غوښه ډوري راوړ بل لوی بریالي توبنه لوړکیو قدمونو نه پیلېږي یو سل کیلومتر سفر هم موږ په یو قدم شروع کوو زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس وو یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو موږ باید له کمو کارو پیل وکړو ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست د یو شپکلن ډاکټر د یو شپکلن ارواپو د یو شپکلن سیاستمدار د یو شپکلن سندرغاړي چې شپکاله وکاله په مسلک کې زیار وستلی زحمت وستلی ځینې خلک دي په دغه اول ورځ غواړي چې ماسي او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کړي په دوی باندې بلکې د دوی باور نور هم ځپي زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي بلاخره خپل هدف ته رسیږي
لوی بری له وړو پوړیو پیلېږي ملګرو دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغه ځوانانو ته کوي چې غواړي په یو ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصلې ترڅنګ د خطر منل یا د پیسېلا ریسک اخیستل پکار دي.
اروپهان وایي چې تاسو هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسو باید د رونالډو یا د میسی غوندې فوټبالر سي، تاسو باید د احمد ظاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړی سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسو خپل زوی ته ورته وایي چې تاسو باید یو بریالی فوټبالر سئ، تاسو باید یو بریالی ډاکټر سئ. هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو
چې هغه څنګه ځان رسوي.
بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې څه زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت مانه پوښتنه کېږي چې تا ایډیال یا الګو اروپو څوک ده؟ تاسو پوهېږئ زه تروس پر خپل الګو او ایډیال اروپو نه لرم، خو د هر اروپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصلې مې تلویدلې پاسېدلې، اخیر مې د همت نه مرحلې او شرمې دلې.
هو همزولو کروان اوسو، حوصله ولرو، لپرزیدو او تیروتنو ونه ویریګونو سلوړی بو، او یو ورځ به مو له همته مرحله او شرمېږي او هسکه غاړه به مو منزل په نصیب شي. تاندې څنګه رانغاړو ملګرو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړي facebook.com/tandesange. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې انټرنیټي پته هم موندل شي www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولای شي shafaq@rfer.org. بریالي اوسئ.